احمد شبريم هرکلی موکو پدې خبرونه کې
جرمني به نن د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي.
د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته امنیت ته د جنرال امر خیل اندیشنې د سره شریک کړي.
د نړۍ کې د
دې نورستان روغتي ستونزې مو د دغه ولایت لوالي سره شریک کړي.
دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو، مجبور شي دا موضوع سره ولې توګي
په اسداباد کې مولوی معلول سره خواله کړي.
دلته په بازار کې چوله او لوبیا خرڅومه سیوان ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مدواله په خیل لاس ور خو خپل همت مل لاس نه دی ور کړم.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکه چی پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشته لشت څلور څلوېشتنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکه چی پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو وار بیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول.
مومند ونویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب له اوښتیا وکنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د برمل ولسوالۍ په نوي اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلې دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د ولیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بیگونه خلک دي. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشته لژات څلور څلوېشت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښ جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لنجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلی کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز تیرنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په ورستیو کې د سعودي نږدې 40 سلنه شسو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2000 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 شسې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز مؤسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څیړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي. ټاکل شوې ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلیده. دوی د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
اساسي رادیو په منځني سفر د لشپښنوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. جرمنی سر لنن څخه په افغانستان کې د روزنې ماموریت پای ته رسوي. جرمنی د ناتو تر مشې لاندې په غوڅ ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی پاوز به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به لدې هواده د ځواکونو استلو ته واړوي. د جرمنی دفاع وزارت په برلین کې وویل د هواد د پریکړه وروسته لدې کړي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د خپل شلکلن ماموریت ته پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمل امریکا وروسته د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمنی دي چې 1000 تر رسیدي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي جرمني په تیر شلو کلونو کې افغانستان ته تر 1,00,000 پوځیان لیږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیر وژل شوی چې دا غول منځ 15 په جګړو یا غلچکی بریدونو کې وژل شوی دی. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښ وژل شول، لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوله سره په یو وخت د هوا ته شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هلیکوپټرو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هوا ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمنی پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکی ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالی کولو په محل د طالبانو د احتمالي بریټ مخاوني ولسي. پرون د جرمني د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپل ځواکونو لیستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چار وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالر معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2040 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وای متحده ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راسول سنتیر اورس په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مارکه کې د ترکیه ناستې ته په اشاره سره وویل نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیل خواوي د وی مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. د سرګندونې داس محل کې چې تیر اورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د سولې د دوړو خواول مرکچ پلاور سره ولیدل. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا شارزدافیر راسویلسن پرون له خصوصي ټلویزیون تلونیو سره په مارکه کې ویلي واشنگتن د می میاشتې تر پای د استانبول ناست د جوړیدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټول هکې له خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روان شخړې ته یو سولې زو حرار خيزه لاره پیدا کړي.
امریکا هوډمنه پاتې دي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځندول شوی دوی اوس د روژې ورسته د می میاشتې په ورستیو کې ویني ته ګوري. دا افغانستان د گاونډیو نړیوالو شکیلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
ښاغلی ویلسن ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی او هلته یې د افغان او طالب مرکچي پلاو سره کتلي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
پرون ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی شمیر غړو په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د افغانستان د سولې مذاکراتو بهیر او چټکتیا د دې ناستې محور و. ښاغلي خلیلزاد د سولې مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې.
هممهاله په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبري کړي.
2020 کال د اپریل میاشتې په 9 نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد داسې مهال دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچي ټیمونو له څه باندې درې اونیو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د توریکا ډلې غړي هیوادونه د دوحې په وخت 5 بجې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وه افغانستان په ټولو داسې غونډو کې خپل ګډون ته دوام ورکوي. مسکو د روان کال د مارچ په 13 نیټه د افغانستان په اړه د ورته یوې غونډې کوربه وو چې په هغې کې د توریکا ډلې د غړو هیوادونو تر څنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون درلود. هغه مهال د توریکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار وشو چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره باید یوه تلپاتې حل لاره ولټول شي او تر خوا یې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت راتګ سره مخالفت وکړ.
واشنګټن هڅه کوي چې د مې تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړه شي. دا هڅې په داسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل پیل شوې دي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. او مخکې مو په دې خبرونه کې په یو راپور کې واورېدل چې جرمني سرلننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسوي. د سباندې 4 میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیز کارپوهانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریک کړه.
څنګه چې قوتونه ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې راویلې چې واقعان د دغه قوت په مورګریټ کې په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل خوانه کلمنګ ته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه په سپلا باندې اردو وروزه نه ښه سمبال کوي، نه ښه وسلی ورته ورته او نه داسې ښه قمندانان یا ښه تعلیم یافته وي. او دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وه، فقط مشورې یې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنې دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دې سفر د کماندې لاندې وو. په دې خاطر دوی د خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قواوې لري.
تاسو ویل چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خو هم پولیس ځواکونه ولري، اخو هم پولیس ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي.
دا څه نه ده، تاسو له غوړې اشتباه کوي. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه تر په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهه ای جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت څوک په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهه ای جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زموږ ورته دینې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورې دغه دنیا کې که تاسو ځان سوال وکړئ موږ دا سوال لغتو استادانو نه کړی دی. یو انسان خو ډېر ورسی دی مګر دې نه دې خوره څه ضرورت چې څو ته اتم اختراع کوي څومره تیاري څومره قوتونه وي وای نه انسان همیشه په فکر کې دی همیشه تل باز دی همیشه داسې ځای کې پټیږي چې د تا دغه سلا فرق نه کوي د هغې دپاره دا قوي قوتونه پکار دي اوس هم د داسې جګړې دپاره ښه توکي پکار دی دپاره ویلي چې دا مسافه چې ځای په ځای شوی دی دا خو داسې نه شي کېدی په توپک باندې وولي.
امرخیل صاحب دلته دا پوښتنه هم شته
مهربان
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوري چریکي جګړه کوي آیا په چریکي جګړه ممکن ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو لوټل ورسره
فرانسوي حالت چې تاسو وګورئ په فرانسوي کې کنه هیڅ څه د ټول دنیا کې جګړه چریکي جګړه شوی مګر نه کوم ولایت په خوښته ورنه هم تلفات یې راځي تلفات یې لري هم سقوط یې کم لري د دې نه تاسو بلې کلی دا نور جګړو نور دنیا کې همیشه چې چریکي جګړو ته مناسب لاس لاس کیږي یو رساسته دی یو رساسته دی یو رساسته دی یو رساسته دی ولې تلفات یا تیجی مصارف دې ډیر زیات دي او خطر یې دی هم دې ده چې انساني په اصطلاح وینه سوزنه ډیر زیاته ده.
له جنرال امرخیل څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې واوري چې د تاجکستان او قرغیزستان پر پوله جګړه شوې ده او دوړو لوريو ته تلفات وشته.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان درې دیش قلم لرغونی آثار چې غلا شوی وو له امریکا بیرته افغانستان ته استول شوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوی او نورو هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. نور جزئیات په دې راپور کې.
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وی خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوې دي. دغه آثار دویمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وچارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاسرسی او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاغ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاغ شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودي وایي
که مخکې هم داسې اثر دی هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه اثر مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په هند کې تر دې دمه د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1902 تر رسیدلې ده. البته دا شمیره د ورځې تر پایه پورې تغییر کوي او د ورځې په اخیره کې د تیرو څلور ساعتونو د کورونا د مثبتو پیښو نتیجې اعلان شي. وړاندې به په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان څرګندونه واوري چې په هند کې د کورونا وباله خطره اندېښنه څرګنده کړې ده او خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. خو یو بل نړیوال مطلب راخلو، سیمیز مهم مطلب، د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لاوشتې ده. په قرغزستان کې چارواکو ویلي دي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلې او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کېدو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نخته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نخته کې چې د دوار لور لخوا د ډبرو لوارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخته 1400 وجل شوي او 1300 نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځ بادکین سیمه په لیلی کولسوالۍ کې د دوار لور سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقه ته رسیدلې دي. د بهرنۍ چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوی لانجه د ډیپلوماسۍ لپاره هوار کړی او خپل ځواکونه به بیرته لسیمې پشاکوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پروتو کلیو 1500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لمړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې وکړې. د راپورونو لمخې د تاجکستان لوري د قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم دزی شوی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لمړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوناي سیمه کې دزی وکړي. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوړبلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه هتن جوړبل شوی چې دوه وګړي په دزو او نورې د نخته پر مال ټپيان شوی دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو ورسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. د غوسیمو کې څو ځله داسې نښتې شوې چې ځینې مرګونی هم وي.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خبرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ غنو هیوادونو هم له هند سره هم راضي کړي او ځینو مرسته ورستولې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبي شي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کدي سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي و چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنوي کارکونکو له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انار کلی هنریار او غنو نورو پیغامونه شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې د تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې 3.8 میلیونه ولکه 2,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 2,300 تنه ورڅخه مړه شوی دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورلېږلې دي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د واجبا تور سوالای نه تاسو راپ تماس کیم نازاده را دو تور کار کوم په ورځین کا خپل سلامونه وړاندې کوم سره مو دا چې د ټول ولایت د هر څو اته نه وی نو مایو وینو ما شی ورنه کو او دنه نه وی کار نه مایو ما سوال کړی زاده بول کار پراغه نو هیله مو دا ده چې تاسو ورور پور چارو اوسه رابطه ونیسئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدون کې په پروګرام کې هم ستاسو په ځخ غن سب شپې پیغامونه خبرو او یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د نورستان کې روغتیایي سنځو پاړه باندې په تفصیل اوریدل شي چې هلته لا هم جنو روغتیا پالانو ته ماشون نه دی ورکل شوی او د درملو سنځو هم شته. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په مرکز اسداباد کې زموږ همکار ل یو معلول سره شخیدل
د روجې درنګونو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی زمنګو معنی نن بیا د اسداباد خارګوټي د عامر اختیار ریاست ریلارې تراغلی سلامونه لومړی خپل ځان معرفي کسکه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن مې را په ولاده د کونړ ولایت مرکز وسیدونکو یم. دلته په بازار کې چولې او لوبیا خرڅو مسیوه امریکار تناسم د ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مې دواړه په خېل لا سور خو خپل همت مې لا سن نه ور کړم. ما غشان خپل عسکري همت او خپل شهامت مې قوی دي ان شاء الله خپل خدمت کوم نه استم سر
مننه د ورځې بچونه چولي سونه لوبه په خې او دلته رو باسه
سبا دلته په مختلف بازارونو دي. خو 2 کیلو چولي او 2 کیلو لوبیا دا په کومه بل زما په خیم نشته ده. کنه د موټر د وسایت زما هم ستون زده نو زه چې وسایت ته بیزان برابرو مډیر مال به ماته لګ مشکل پیدا کوي د تګ راته کنه به راته موټر نه پیدا کیږي. او دا 2 کیلو مال چې پوخ کوم نو د سیو و چې بس اله خپل روجه ماته تکور تر رسیدم او داس پکې کوم
تا بوزه کوم دغه چولي او لوبیا خرڅول د روجي بازار د خلک د بوزي
بوزه کې خو صاحب درته وي چې 1 کیلو مال لاړم ان تر د ما خوستان د ځانونو پورې وته کینم. 1 کیلو چولي 1 کیلو لوبیا او په بوزه کې 2 کیلو چولي او 2 کیلو لوبیا دواړه وزي په ماسپخین نمک کې یو لس بجې راوزم د دې خاطر باندې چې مخکې ما یادونه وکړه چې زما مشکل دا دی چې دا تا ګراته غنو چې مال څونه وخت خلاصي اما غوم را ما ته سہولت او سانتي آی
شه. دلته خو د ورځې ګرمي به سور نور ته ناشته روشم د تکلیف نه دي
و به زحمت راحت نشته زما وروره او که عزت غالي زحمت در لره بو نو چې زحمت ونه کوم سبا لاس له بچی آرام نه وړم ما خان خپل بچول درو جماعت یو سوړل غالي نو چې زدا المره او دا ګرمي په ځان تیر نه کوم ما خام چې نشم کوله سبا
درمن
جون رمضان خوشاله. السلام علیکم.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سرابات پارون پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي سبا له دوو تر دریو او له درو تر څلورو پورې تشناس منلاندې پروګرام لرو. دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په ورستیو کې چې په هند کې کورونا زیاته شوې ده، تر هغه وروسته په پاکستان کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې به هم د کورونا ناروغي زیات شي. نو روغتیایي مسؤلان به په دې پروګرام کې له تاسو سره خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څارون.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی او طالبانو سره لیدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناست خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وای د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وژل شوی او نور ټپیان شوی دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبل د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وب ملکیان وژل شوې دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي رادیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه مهال وشو چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لښته لږه څلور څلوېښت کسان مړ شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې ډیر لستنه وشل شوې دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو شزو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز چیرنیزی مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40 سلنه شزو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې. خو د 2013 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 شزي په کار ګمارل شوې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې هم نیولې شي. لېو کال زیاته موده کې چې نورستانیان له روغتیاي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو مسولینو په خبره پر روغتیاي مرکزونو کې د درملو نشټون او سی کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي هواري شوي. د عامه روغتیا وزارت په خو هم ژمنې ورسره کړې وي او تازه د حل نوې ژمنه ورسره کړې. والی بیا خبرداري ورکړي. تفصیل پر راپور کې
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای لخپل سیمه ناروغ په شاد دواب ولسوالۍ تر روغتي مرکز را رسولې خو دلته نه درملشته او نه هم د ناروغ لپاره نوري اسانتي وي.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض مراوسه ده او دلته امبولانس نو لار خراب ده. مونږ ډیر لار غه فشار اوړه وخت اورلو ته مونږ سره پیسې نستا. ډاکټر صاحبانو سره غه جرا ډاکټر نستا غم وي تله ده معاش نو کار خو دې لا بلې خاطه تو پرون رئیس چې موږ ته قرض پیسې مرانه کې چې دا موږ خپته وړي وای مریضم خېټه پړ سي درې دا
ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړيږي. د مرکز پارون اوسیدونکې شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغله. اغم سیات امیت یو ډول شو خطا کېلته دوا بيخي نوي تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو دغه ستونزې بيخي ډېرې د نورستان کې د صحي مسایلو کې دي ته توجه غواړو چې دا مسله زر حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وای په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپور سره مخوي خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وای چې ولسونه او ډاکټرانه د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلات سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاش کې د عام روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتمی وزارت لخوانه څه چې په کار دی هغه نه کیږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتمی سره په دې اړه تماس ونیو او هغه سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتمی په رهبری کې او په وزارت سیاتمی کې داسې څوک نشته چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وسنه رسیږي چې د قرارداد سره سم پری کارونه تر سره کړي. والی غواخ کوي چې وزارت او دا هیټ مؤسسه ستونزه حل نکړي، نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالي ته معرفي کړي.
یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي، خو په هغه باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدمات وړاندې کولو ته اړ کړي. موږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دغه موضوع څارنوالي ته ولي.
د عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه چې زه کوم یې واقعیت درم،
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې رښتا دي. نورستان کې قراردادي موسسه سره سن سر مخ یو، د ورته سن زلامل مو په تخار کې ور سره قرارداد لمنځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې دی وی ونی اعلی سورزو په جریان کې د صحی کارکونکو ټول ماشونه د مالی وزارت لخوا اجرا او نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډیر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هیډ په نوم له همکار مؤسسي او د عام روغتیا وزارت څخه د صحی کارکونکو د ماشونو او پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو لنشتوال شکایت کوي چې د تیر شنبه په ورځ د تخار ولایت وسیدونکو او روغتیا پالانو د یاد مؤسسي او د عام روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په خبرګون کې لاریونو کړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوي وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عام روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه د معلومه چې وسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو پکتیا ته به ورشو. د پکتیا په ځاځیاری ولسوالۍ کې چې ولري ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده، خلک په افتخاري ډول په ښوونځیو کې زده کړې ورکوي. د پکتیا د ځاځیاری ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخ ته بیایي، خو په دې ولسوالۍ کې د معارف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
سرالیده چې د زازیاریو په لری پرتا سرحدي ولسوالۍ کې د خون کو کمخ ستونزه 115 افتخاري خون کو حل کړي، خو په دې ځای کې د خوانځیو د ودانیو، کتابونو او نورو خوانیزو توکو د کمخ ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولسه ده چې نږدې 1500 کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړي، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد آزادۍ راډیو ته وایي،
په بار بار مونږ په هنر ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ په ځکهون کو اخیستي دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دی راکړل شوی.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو. دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې د پاره چپریال نه لرو. زموږ پولیسې کې ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای
زو پدان شکر او باسم چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کون کې دی. قومی نمو دوم رو سازیات شوی چې دی حد نمو سازیات شوی دی سر په بدلانه ماریب ته تیاری مو همکاری وسکه چې بود اغل ودونه زداکړی و کی پوی شی ور خپل ادب ته ورسی ګوش د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم پادر در سیم پای و و سیم پتا رغلی دی ورو راځنه د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دا غالسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورو را دا ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځي لپاره د ودانۍ جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1499 ډیر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځي او د ودانۍ کار له ځندو خند سره مخ شوی وو. اوس بودیجا ورته ځنګړی شوی دی. انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخ کې وو په کورونایي حالت کې وو ولی په 1400 کال کې به موږ نه لرو او په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاری بولسوالۍ کې ډیر خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان اوسېږو او په دې کال کې ډیره هیله مندشته ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجې پکتیا ته ورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نو موږ ډیر زیات کړه
د پکتیا ولسونه د معرف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونز حل کړ.
د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال د خار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2000 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو السلام علیکم. مختدیو کی چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په هیله استاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده در ته خبروم. په دې خبرونه کې موږ ترجیره د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستې دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو استاسو پرستونزو خبرې کړې دي. هغه استاسو پښتون ته جوابونه ویلي په ګډه به سره واورو. خو اوس مخکې تر دې چې استاسو د پښتون جوابونه واورو ورزو یو لاندې وقفه ده.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ډیر زیات مننه چې مشتمو وخت را کوي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورزو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو بیا به ستاسو جوابونه هم را وخلو. اول اوریدونکو پر وخلو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پرېږدم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستوري دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دغه غشتنه چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی به زیات ده. لوس فرق څلور نیم کیلو کیلو غنم یو من کیږي چې په 300 او 10 پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسیږي چې یوازې د غنمو ارتیا پوره کړي نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه.
بلې احمد صاحب، تاسې به دا پوښتنه اوریدلې. یو بل اوریدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به مو واورو، بیا به دواړو ته تاسې یو ځای جواب ورکړي.
عمر کوچۍ د کندهار خبره کوم. موږ هیله او ارزو لرو داسې سخت وچکالي لکه سږ کال چې ده، موږ په دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هیله او ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دونه تکلیف راغلي.